مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. روانه خبرونه د کرشي پر غاړې ته ځانګړې سوي ده. د خبرونه تاسو مخکې اوریدلې چې نن یې په تکراری باندې درته خبرو.
د کرخي په غاړه
ودون کو ستړیو مشي زم تاسو قربای سره لمومند او د کرخي پر غاړه خبرونه چې تاسو لپاره یې شاهین بنره هغه مخې ته وړي نن دغه په رخصتې دي. دغه خبرونه ز مخې ته وړم او بیا هم تاسو ته مچې منګه د پاکستان کې انتخابات را روان دي نو دغه په مناسبت سره موږ کوشش کوو چې څومره هم د سیاسي ګوندونو غړي دي کاندیدان دي هغه راولو ستاسو په وړاندې تاسو له هغه پوښتنه وکړي. نو نن موږ به مومند او باجول ته دغه خبرونه اذان کړی ده او دونکو زه دومره تاسو ته وایم چې د روان کال د فبروري په 8مه د پاکستان د قومي اسمبلی د 2 شپږ شپېته د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 145 د پنجاب اسمبلی د 299 د سند د 113 او د بلوچستان اسمبلی د 1500 کوي لپاره انتخابات کیږي. قبایلی سیمې چې په 2013 کال کې په خبر پښتونخوا اورګړې شوې هلته دا دوهم وار دی چې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. البته له دغه سیمو له ډېر وخت راهیسې قومي اسمبلی او سینټ د خلکو استازي تللي دي او اوس بیا هم انتخابات ته ولاړ دي چې پکې ځینې نن له موږ سره میلمانه دي. نو هم له دوی سره خبرې کوو چې دوی د دوی ګوندونو په دغه سیمو کې څه کړي دي او که پرس که بیا انتخاباتو کې بریالي شي نو بیا به دغه سیمې لپاره څه کوي. موږ سره د مسلم لیگ نونو شهابالدین خان د ټلیفون له لارې راغلی دی. شهابالدین خان ستړي مشي
یو جهان منری خوشاله اوسه باز
ستاسینه مننه او موږ سره له باجوړ د پیپلز پارټي خوندزادا چټان صاحب هم راغلي دي. چټان صاحب تاسو هم ډېر ستړي مشي.
یو جهان مننه سلامونه تاسو ته او استاد وکول او ریډونکو کتونکو ته
ستاسینه ډېر زیاته مننه او موږ سره زمنګ خبر یال شانه واسطه راځي چې د مومند او باجوړ نه رپورټینګ کوي په تثیرو څل 12 کالو راهیسي هغه هم ملمانه دي. شنواز تاسو ته هم ستړي مشي وایم او پهل هم ستاسو نه کوم او بیا هم زوریدونکو ته وایم چې موږ به په پرله پسې توګه په مختلفو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به موږ په امنیت باندې خبرې کوو، بیا به په تعلیم باندې، روزګار باندې، سپورتس باندې او دغه راز نور چې کوم موضوعات دي په هغه به خبرې کوو. نو لومړی هم موږ امنیت ته راځو او امنیت موضوع دومره هم تاسو ته وایم چې باجوړ کې په درستیو میاشتو کې په وسلوال بدون کې پولیس، سیاستوال، مذهبي خلک او کاروباریان په نښه شوي دي. د جنوري په 8مه هم وسلوال بد کې 8 پولیس وژل شوي او شل جوبل دي. نو شنواز اول ډیر ډیر ستړي مشي او ستاسو نه ما لومبي پښتنه هم دغه وی چې که امنیت تمنګ وګورو نو د باجوړ او مومند امنیت په څه ډول باندې دي؟
ډېره مننه سلام صاحب تاسو نه مو دغه میلمانه چې کوم دي هغه ته ستړي مشي وایم. د باجوړو د مومندو د امنیت حواله به دویم چې مومندو کې خو له ډېرې مودې راسې او قرارې چې کله دغه عسکري اپریشن نه وشو نو هغه اوس هم داسې دی چې په ځای دی داسې کومې د ترګرۍ پېښ خو د خدای نه کې چې پکې وشي خو هغه هم نه دي شوي. خو البته باجوړ بیا زمونږ دا دی چې هغه وخت په وخت په هغه کې د هدفي وژنې د هغې ترڅنګ به دغه بمي چاودنې دا پکې کېږي. مخور مشران چې کوم دي د سیمې یا د هغې ترڅنګ به سیاسي ګوندونو خاص د جماعت اسلامي بخنو کې د جمعیت علما اسلام فی چې کوم ډله ده د هغې کارکوونکي هغه هم پکې هدف شوي. موږ اوریدونکو تاسو ته معلومه وي چې په تیر کال د جولای په 13مه هم دغه د شنډۍ موړ ورته وایي دا د ښار تحصیل چې کوم دی ښار هډ کوارټر چې کوم دی د هغې سره نږدې او ځای دی هغه یو 14 شو همدغه د جمعیت علما اسلام فیډلې په کارکوونکو کې هغې کې د پولیسو د باجوړ د پولیسو په خبره 4 شپېته تنان چې کوم د دغه ګوند هغه پکې وژل شوي او د هغې نه علاوه تقریبا د 100 سیوا تنان په هغه کې زخمیان هم وو. د هغې وروسته هم دغه د بدامنۍ پېښې کېږي وخت په وخت باندې دغه میلمه چې کوم دی چټان صاحب اخونده چټان صاحب دا شهابالدین خان صاحب دی په خپله هم داسې وخت په وخت باندې دلته د سیاسي ډلې چې کومې دي هغې هم هغې ترڅنګ به کاروباري اقتصادي چې کومې سازمانونه یا ډلې دي یا ځوانانو ټولنه ده یا نور هم داسې نو هغې وخت په وخت باندې دغه جرګې هم کړي دي. حکومت نه غوښتنې هم کړي دي چېره دغه حکومت هم په خپل وخت کې داسې تېر وختونو کې که موږ وګورو تېر کال یا د هغې نه وړاندې هم داسې حکومتي چارواکي چې کوم دي که هغه عسکري ځواکونه دي که هغه د پولیس دي بیا که دلته کومه د کمشنرۍ انتظامیه ده نو هغه هم دغه خپله ژمنتیا ښوولې وه چېره دغه د امنیت د بحالولو دپاره یا د امنیت راوستو دپاره هغې خپلې هلې ځلې کوي. خو لا هم که موږ وګورو نو په دا وروستیو کې بیا دغه دی د تګری پیخه چې کمی دی هغه او دغه تر څنګ دغه څنګه هدف و جنې شوی ځین دکانداران کاروباریان د هم وای چې راغی ته دغه دی قلنګون د پاره ټلیفون هم راځي نو هغه بیا هم دغه شند پیخه ریپورت کیږي او ریپورت شوی هم دی وخت په وخت باندې کیږي جی
سمه چې تاسو به ستاسو راځم په مسلم لیگ نو د پیپلز پارټي په مشرۍ باندې دغه د پی ډی ایم حکومت او شاوخوا شپارس میشتي د دې نمخ کې هم ستاسو د ګوند حکومت راغلی دی نو څو ګوري د امنیت خبره مونږ غوړو به وکړو نو دغلته کې د امنیت چې کوم ستونزې لري دغه ولې نه حلېږي ستاسو په خیال باندې
بسم الله الرحمن الرحیم ګوري چې زمونږ چې کله په 2008 کې حکومت راته نو تاسو ته پته و چې د سوات نه د پاکستان جنډو کوز شوی و په ټرایبل زیریا باندې ریټ اپ د ګورنمنت ختم شوی و بلوچستان کې ترانه ویل بن شوی و او دا خبری شروع شوی وی مولانا فضل الرحمن چې په شملای کې راپاسه د جاسکریت پسند د مارګلی غرونو تر رسیدلې دي خو کله چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت خدمتونو په سواد باندې جنډل کېدلې و د باجوړ د مومندو د خیبر آی ډی پیز به ته کورونو ته تللی وو په ټرایبل زیر یارټ اپ د ګورنمنت قائم شوی وو په بلوچستان کې ترانه ویل چې کوم دی دا شروع شوی وو نو د پاکستان پیپلز پارټي په حکومت کې خو په امن د پارن ډیر زیات کوششونه شو خو د امن و د دونه خراب شو چې مکمل تور باندې دا ټیکول دا ممکن نه و تر څو پورې چې زمونږه دا خبره ده چې امنیت به څنګه راځي امنیت ولې نه دغه کیږي دا امنیت خراب دی زمونږه د حکومت د غلطو پالیسیانو د وجې نه تر څو پورې چې زمونږ د حکومت پالیسیان دي 80% لاس چې په دې کې کم دی زمونږ د حکومت او کم چې د ډیکټرانو کم چې ناجایز حکمرانانو دا غو د غلطي پالیسیانو د وجه نه دی تر څو پورې چې مونږ خپلې پالیسیان درست کړي نه او خصوصا د افغانستان چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغه باندې اثر نه مونږ غور نه کړي او مونږ د افغانستان سره یو آزاد خارجه پالیسي نه جوړ کړي چې هغه د کوم ګروپ سره تعلق نه ساتي چې هغه نیشن ټو نیشن تعلق ساتي هغه سټیټ ټو سټیټ تعلق ساتي پالیسی منگا نه خپل کلی منگا پا امن که ډیره زیاته پیدا چې کوم دی دانشي اصلي دی دا امن را وستو د پرانا اولنې کار زمونږ ریاست له چکم کول پکار دی نو هغه دا چې خپل خارجه پالیسی یعنی خصوصا د افغانستان متعلق چې کوم پالیسی لا پاغه باندې اثر نه غوړ وکړي
سم چټان صاحب کوم دی کې منگا لنډه تراشو یو کده لنډو کې جواب کې ځکه موضوع ډیر دی موږ سره ستاسو د ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری هغه د بانو چارو وزیرو نو تاسو نه ګوري په دغه شپاړسو میاشتو کې آیا د پاکستان د بونو چارو پالیسي هغه آزاد وي که نه هغه هم و تاسو وایي چې هغه د ریاست تر اغېز لاندې وي د اثر لاندې وي
زمونږ دور کې خو چې کومې پالیسیانې وي هغه ټوټلي خامخا دغه پکې په د اسټبلیشمنت عمل دخلي خو بنیادي چې کومې پالیسیانې وي نو هغه زمونږ د وزیر خارجه خپلې پالیسیانې وي او په هغې کې مونږ ته ډېرې لویې کامیابۍ حاصلې شوې د چاینا سره زمونږ بارډر خلاص شو د چاینا سره زمونږ بس سرویس شروع شو د ایران په بارډر باندې مونږ مارکیټونه شروع کړل د رشیا سره زمونږ د سمندر د لارې ټریډ شروع شو داسې ډېرې یو ګڼ شمېر د امریکې چې کوم زمونږ تعلقات انتهایی خراب شوي وو د امریکې سره هغه تعلقاتو باندې اثر نه و بیرته په هغه باندې غور وشو کوم چې زمونږ سیلابونه راغلي وو په هغې کې مونږ سره ټولې دنیا ودرېدله انډیا چې د پاکستان متعلق کومه یو پروپیګنډه په دنیا کې کړې وه چې پاکستان د دهشتګردۍ یو فیکټري ده په هغې کې چې کومه نیرېټیو وه هغه ایکسپوز کړله چې ارمین بلاول بوټو صاحب او ټولې دنیا ته یې وښوده چې پاکستان یو د دهشتګردۍ فیکټري نه ده بلکې پاکستان په خپله د دهشتګردۍ ښکار یو ملک دی نو ګڼې داسې پالیسیانې وي چې هغه زمونږ د وزیر خارجه پالیسیانې وو په هغې کې مونږ ته خاطر خواه کامیاب بینی اصلی شوی دی خو زمنګ څه پالیسی نه دي چې دي چاغه ډیر اول جو وادي هغه د پارلمان سمشت نه دي پکار دغه د پارنا یو د ټوټل میجاریټي حکومت پاکستان پیپلز پارټي ته پکار دی ځکه چې زمنګ په کولیشن حکومت کې دغه مرا زیات په پښتو نه شو کولای چې پاره کې زمنګ د افغانستان پالیسی ده او پاره کې زمنګ د انډیا سره چې کومه پالیسی ده دا دومره اول جو وي پالیسی نه دي چې په دې باندې دومره زره کار نشي کېدای منګ وایو چې د افغانستان سره چې زمونږه کومه پالیسی ده د پاکستان پیپلز پارټي دا پالیسی ده خارجه پالیسی ده چې افغانستان یو آزاد او خودمختار ملک دی د دې سره پیپل ټو پیپل سټیټ ټو سټیټ تعلقات کول پکار دي دا پالیسی غلطه ده چې مونږ په افغانستان کې یو ګروپ جوړو هغه په افغانستان کې مونږ په کورسۍ باندې کې نو به د هغې د لارې نه مونږ خپلې د افغانستان کومې پالیسیانې چې دي هغه به مونږ کنټرولو دا بار بار غلطه ثابته شوه رباني مونږ کې نو دا غلطه ثابته شوه پودین منګه کې نو دا غلطه ثابت شوه.
بالکل
کاری چې نو دام بو اول
ځل وبخې تاسو خبرې
په دویم ځل پاکستان په تاسو کې
تلوا چټاسه وبخې تاسو خبرې پر کومه او منګه غواړو چې هم دغه سیاست تر شو به هم زوردن کو اوردن کو ته وایم چې د پاکستان ریاست په وار وار دغه تورنل رد کړی دي کینی چې په بل هیواد کې لاس وهنه کوي. شابودین صاحب بیا هم ستاسو نه مننه ز بیا هم اوردن کو ته وایم چې د مسلم لیگ نن مخکخه شابودین صاحب غوي ل باجوړه موږ سره بیا راغلی دي. ستاسو نه پوښتنه دغه ده چې ما وختي د شانواز سره خبرې کړې دي چې کوم رپورټر دی نو هغه ویلي چې په قبایلی سیمو کې چې کوم پولیس دي هغوی سره په وردیانې ول بدل کړی شوي دي. نور هغوی هیڅ قسمه مراد نه لري. نور چې کوم لاندې سیمو کې کوم پولیس ته ملاو دي هغه مراد دوی نه لري. نو که ستاسو خیالي په باجوړ کې چې کوم په 8 جنوري باندې وسلوال برید وشو نو بیا چې هغه د پولیسو جنازې کېدلې دا غینه وروسته هغه پولیسو هغه ګیله هم وکړله چې موږ سره په مړو چتو سره وجل کیګو نور مراد نشته نور سره سره نشته. نو تاسو نه ګوري چې ستاسو د په مشرۍ باندې ستاسو د ګون په مشرۍ مسلم لیگ نن په مشرۍ باندې شپاړس میاشتې د پی ډی ایم حکومت او د دینه مخ کې هم ستاسو دغلته کې حکومت پاتې شوی دی په پاکستان کې په مرکز کې. نو دغه د پولیسو مسله ستاسو په خیال باندې څومره جنون دا ول نه حل کیږي؟
بس لږی ما خو نورې خبرې وانه ورې تاسو چې کوم سوال وګون د پولیس دا چې د دې لپاره یو ډېر لوی کار شوی او دا په دواړو حملو کې په دې باندې ډېر بحث مباحثه شوی وه او د هغې نه پس د دې لوبې لباب دا و چې یو لیکلی رپورټ جوړ شو هغه د ستایزیز رپورټ نوم ورکړ په هغې کې د ټولو مسلو د حل لپاره د دې ټولو سوالونو جوابونه موجود دي او د دې د حل لاره هم پکې موجوده ده. او بدقسمتی دا وشول چې زمونږ په دغه وخت کې حکومت لاړې ختم شو چې کوم خلکو دې لپاره منډې کړې وې د دې لپاره کوششونه کړي وو هغه خلک وروسته پاتې شو او نوی حکومت او نوي خلک راشي هغې د دې سره څه واسطه نه وه پاتې شوې د دې د سبقه فاټا چې کوم ریفارمس کېدل یا اصلاحات کېدل دغه اصلاحات کې د دې هغه کنټریبیوشن نه وه پاتې شوی چې کوم پکارو. نو دغه وجه وه چې هغه نوی حکومت راغلی نو هغې دې طرف ته اړو توجه ونه کړله او د ټول نلوی مسله د پولیس وه د پولیسو مسله داسې وه چې دا په لیویز دی ته وویل دا لیویز او خاصدارو دې تنخواه به وفاقي حکومت ورکوله مرکزي حکومت به ورکوله بیا چې دا پولیس دلته رالو د پولیسو مسله داسې شوه چې دارو صوبې سره تړلې شوه او دا اوس صوبایي خود مختاري راغلي نو پولیس تنخواه چې کوم دی او د هغې ټول مشري هغه د صوبې په لاس کې ده. نو دلته دوی دا قانوني جنګ وړکو زموږ د دې علاقو نه څوک لاړو غریب د سرتاجیز پر رپورٹ ډیر ورنې کلشي وا چې کوم لیویز دی هغه باندې چړل کیږي هغه په خپل ځای باندې باقي چې کوم څوک ریټایر کیږي دا غریب ځای باندې پولیس پر تی کیږي او د پولیس ته پاره وای دا غریب د ټانو د پاره دا غریب د انفراستراکچر د پاره وو باقي دا غریب د پاره پیسې خودل شوی وي د دې علاقې د لینڈ سیټلمنٹ وته وای په انګریزي کې خو د علاقې چې کوم دا پنوم کې درته زمکه پنوم کې نوم کول د پاره چې کوم لینڈ سیټلمنٹ دا غیره پیره پیسې مقرر وي هغه دې ورنکړلې د دې علاقې لپاره د دې مخکې لو د پاره د دې پولیسو د دې عدالتونو د دې چوکاټ را دننه کې دوه د دې حقوقو چې کوم اگر اږي دا دې لپاره سلر به روپې هغه سلر به په تیر حکومت کې مونږ ته هغه روپې را نکړلې بل دې دا چې کوم قدم په قدم باندې کولو اول با دا یو دغه راته تحصیل ته د یوې ضلع نه یا د ایجنسۍ نه بیا د بلې هر ایجنسۍ کې یو تحصیل خوښ کړی دی کمیټۍ او دا دوی په یکدم باندې هغه پولیس نظام دلته راوستو بیا اوس دا قانوني هغې غوښته ضرورت دا و چې دې لپاره قانون سازي په اسمبلې کې شوې وې چې د وفاق نه کوم لیویز راځي چې دې همدغسې سمه څنګه چې د صوبې پولیس هماغه مراعات ورکړي وې هغه مراعات دوی ته ور نکړی شو دوی نه پولیس پاتې شو نه لیویز پاتې شو. نو دا د دوی اوس ډېره لویه مسله پاتې ده ډېره غټه مسله ده چې دې مسلې ته موږ توجه نه کړو را روان مستقبل کې به هم دوی دغسې کله د یو پسې کله د ډي سي د لاندې کله دا د ډي پي او د لاندې خو مسله به هر صورت موجوده ده او په دې علاقه کې په دې منطقه کې چې کوم جنگ روان دی د پولیس خلاف هغه کې دا د پولیسو په وړاندې کیږي ټارګټ کیږي. نو د دې به اوس چې دغسې پیکیج نه وي لکه څنګه چې د پولیسو پیکیج دی څنګه چې د نورو په خیبر پختونخوا یا د پنجاب پولیس ته کوم مراد تحصیل دي هغه دوی له نه دي ورکړی شوي تېر حکومت نه دي ورکړی.
سمه زما لنډه پوښتنه ستاسو نه ده او د چټان صاحب نه ده چې شابودین صاحب که تاسو لنډ ټوکې دا ځواب کوي چې دغه مسله په نه حلولو کې ستاسې د ګوند د پیپلز پارټي څه ذمواري جوړیږي او آیا که تاسو ته بیا حکومت ملاو شي نو دغه مسله به هواره شي که څنګه؟ که لنډو کې ځواب کې مننه، به موضوع ډېر دی.
دا قانوني غره وړل غواړي، د دې لپاره یو بل وړل غواړي اسمبلی کې، او دا بل وړل زمونږ فرض دي چې مونږ یې راوړو. او که دا د چټان سیټ پارټي، که دا د مسلم لیگ پارټي، دا غټې پارټیانې دي، زما په خیال باندې چې دا دواړه پارټۍ لکه څنګه چې مخکې یو شوي او دا په یو ځای باندې دا تحریک راوړي، نو دا به انشاءالله تعالی چې دا په میاشت کې حل کېږي.
سمه چټان صاحب، همدغه پوښتنه کلنډو کې تاسو هم ځواب کې مننه به
مرجر کېده. دا غیر شکایت مسالې راتلي، دا غیر لپاره نه یو کتاب جوړ شوی دی چې هغه ته وایي د سرتاج عزیز د کمیټې سپارښت. ځکه تا ته دا ټوله خبره په هغه سمندر په کوزه کې را بندوم، او څه د سمندر سایز ورکوټی کوم، او څه د کوزې سایز غټوم. نو په هغه سفارشاتو کې دوه خبرې وي. اولنۍ خبره دا چې د لسو کالو پورې به په تاسو باندې موږ پرایز ناچو، او د لسو کالو پورې به تاسو ته موږ حقوق درکو. دا هغې سره به ستاسو ټولې مسلې حل کېږي. په هغې کې شهابالدین خان په ډیټیل سره ذکر وکړو د سو عرب روپو اضافي، هغه سو عرب روپۍ اضافي چې زمونږ د پنډ د پاټه د پنډ سره میلاو شي، دا 170 عرب روپۍ جوړیږي. که دا 170 عرب روپۍ سالانه قبایلو ته میلاو شي د سرتاج عزیز کمیټې د سفارشاتو مطابق، په دې زمونږ پولیس هم ټیک کېدی شي، په دې باندې زمونږ ټول انفراسټرکچر چې کوم تباه دی، یا د ډاون ډسټرکټ نه شاته پاتې یو چې هلته طالب علمانو ته په څو طالب علمانو یو سکول دی، یا په څو مریضانو یو بیډ دی، دغه ټولې مسلې زمونږ د دغه سفارشاتو سره تړلې دي. که زمونږ دې ځله کوم حکومتونه راځي، او زمونږ کم پارلیمنټیریان راځي، هغه پارلیمنټیریان په اسملو کې د دغه سفارشاتو د پاره نه پایپ وکړي چې زمونږ سره کوم په مرجر کې واده شوی ده د سرتاج عزیز د کمیټې د سفارشاتو مطابق. د سرتاج عزیز د کمیټې سفارشات صرف د سرتاج عزیز د کمیټې سفارشات نه دي. دا میاج ملشاه صاحب چې کومه کمیټې جوړه شوې وه د مشرف په دور کې، دا هغې تجاویز هم پکې شامل دي. کومه چې د فاروق چنایک په سربراهۍ کې د پیپلز پارټۍ په دور کې جوړه شوې وه، د هغې سفارشات هم پکې شامل دي. کوم چې انډیو تحت یو د پاټا یو هغه شوی وو، د هغې سفارشات هم شامل دي. بوټو شهید فاونډیشن سفارشات هم په دې کې شامل دي. او د هغه ټولو مجموعه چې کومه دانو د سرتاج عزیز کمیټې سفارشات دي، زمونږ راتلونکي پارلیمنټیریان لپاره کار دي چې په ریاست باندې زور راوړي چې د سرتاج عزیز د کمیټې کوم سفارشات دي چې دا منوعن په دې باندې عمل وشي. دغه زمونږ مسایلو حل دی، هم د پولیس، هم د ایجوکیشن، هم د هیلت، هم د ټول انفراسټرکچر.
دغه د سر اتفاق کوي چې دی کې د پیپلز پارټي د مسلم لیگ هم کوتاهی شته دی، لکه هغه سیدا مسله جدی نه ده اخیستې، سیریس نه ده اخیستې چې څومره په کار و کنه.
ګوره چې په دې کې د مسلم لیگ او د پیپلز پارټي غلطي نه ده، په دې کې د پاټه چې کوم سابقه ممبرات ده هغه غلطي ده. ته ماته دا وښه وا موږ د شودې سره مرګ شودا زما د پیپلز پارټي هغه کولیږي، د مسلم لیگ حق جوړیږي، کله د صوبې د وزیرانه حق جوړیږي چې د خپلو خلکو لپاره حقوق راوړي. دا حق زمونږ د صوبایي ایم پی ایګانو، دا زمونږ د ایم ان ایګانو چې دیو د دې عوامو د
پښتنه زما دا چټان
چې په تای ورس په سیملې کې لیدل چې چا غږ پورته
کړي. چټان سبو بخي زما پښتنه صرف دا ده چې موږ کوشش کوو چې د پاکستان تر کې صاحب چې کوم د قومي او صوبایي سیملې غړي دي، دا غو سره هم رابطه وکړو. موږ سره دا ما چې څنګه ذکر کړ چې ساجد مومند او دغه سیمه محبوب چې راغی، موږ سره ژمنه کړو چې موږ به راځو خو اوس فون نه پورته کوي. نو زما صرف دا پوښتنه وستاسې نه که ستاسې د ګوند غړي هغه په پوزیشن کې مو نه، آیا دوی دغه مسله داسې راپورته کړې ده چې څنګه راپورته کول په کارو کنه؟
زمونږ شهابالدین خان زه وایم، ته وایې شهابالدین خان
مهرباني وکړه. زمونږ چې کوتای شي اصل خبردار چې موږ د پوزیشن بدبختی دا وجه نه پاغه کې نه چټان لاړې، نه زه لاړم، نه شاجی ګل لاړې، نه ساجی تورجی هلته وو پاغه کې کمزورې لاړې. زمونږ د قبایلي علاقو نه د مرکز د غټو پارټو داسې کچل نه نړو چې هغه خپلې پارټۍ کنوینس کړې وې، او هغې دا خبره په زور شور سره اوچته کړې وې. بل ملک هغې داسې زیاته رسولې وو چې هغه دا نه کېده، د ملک اکانومي هغې دومره کېنولې وه، د دې ملک دومره زیاته تفریح خوره کړې وه، دومره زیات هیراسمنت خور کړی چې چا واد نه چې پورته کولې. نو دا کوتای شوی دا چې په دې کې پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ دا خبره راپورته کړې وې، نو دغه حکومت ډېر ټف ټایم ورکړی وې. دا کوتای
سم ډېره زیاته مننه. اوس موږ راځو روزګار طرف ته. زموږ خبریاله شنواز سره یو وار بیا موږ سره د واټس اپ د لارې شنواز، ما ستاسو نه همدغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګوري چې امنیت د روزګار سره څومره تړل شوی دی، په خاص توګه د مومند او د باجوړ که ذکر موږ وکړو، دغلته ناامنۍ روزګار ته څومره تاوان رسولی دی، او تاسو څه ګوري دغلته کې د روزګار څه ستونزې دي او حلېدې څنګه شي ستاسو په خیال باندې؟
جی بالکل، دغه نامنی دلته خو روزګارونه ډېر زیات ځپلي دي، په خصوصي توګه که موږ وګورو زمونږ د باجوړ کاروبار چې کوم دی هغه خو د نامنۍ د وجه نه ډېر خراب شوی دی. څو ورځې مخکې ما چې کوم دغه په باجوړ کې دا غټ درې مارکیټان دي، مارکیټونه دي، یو نایت قلا مارکیټ دی، نایت قلعه چې ورته وایي، د هغې نه علاوه خار دی او پشت دی، او دغه درانه مېلمانه چې کوم دي نو دوی ته هم پته ده چې دغه درې واړه مارکیټونه کې بیا د ټول نه زیات ځپلی شوی دغه د نایت کلی مارکیټ دی. په هغه ځای کې د هغې صدر دی اوس دغه کاندید هم دی، هغې سره اکثر د خبرې کوم، هغه وایي چې زموږ په دې ځای کې دیرشو نه واخله د څلوېښتو پورې فیصدي پورې خلک چې کوم دي کاروبارونه د دې ځای نه یو خبر خواشفت کړل، او هغې په دې ځای کې د بدامنۍ د وجې نه خپل کاروبارونه نه خوښوي چې په دې ځای کې وکړي، ځکه چې دلته ورته په کاروبار کې مشکلات دي، د هغې تر څنګ په دې ځای کې ورته سیکورټي امنیت نشته دی. که دغه عنایت کلي د بازار چې کوم دی هغه وګورو نو په هغه ځای کې زیاتره دغه هدفي وژنې هم تاسو ما وړاندې ویلې، نو هغه په همدغه معمون د سیمه کې کېږي. د هغې تر څنګ بیا دلته کاروبار د دې نه علاوه چې ناامني ده همداسې هم خراب شوی دی، او هغه داسې چې دغه درنو مېلمنو ته به هم ډېر ښه علم دی، چونکې دا خو دغه علاقې سره نیغ په نیغه باندې تړاو لري. خو دغلته زمونږ دغه د غاښي پاس شوه، د لیټۍ پاس شوه، نوا پاس شو، دغه درې وړه هغه باډرې وي یا هغه لارې وي چې هغې باندې به دغه سرحدي پولو باندې به کاروبار کوي، د پورې غاړه د کونړ سره، د جلال آباد سره، مومند کوم دغه شانته ګوسړۍ کنډاو چې اوس ورته دا نوم ګورسل وایي دغه و، په دې به کاروبار کېده. نو هغه خو بند شوي دي، هغه په دغه تېر حکومتونو کې چې کله دلته هغه د پخواني فاټا چې انضمام وشو دغه په خیبر پختونخوا ورګډې شوي، نو په هغه ټایم کې چې کوم وزیر اعظم د تېر حکومت عمران خان صاحب، نو هغه ویلي وو چې یاره دیو دغه لارې کولاوي، خو هغه
شنواز ستاسو
کې بیا پاتې شو، هغه پکې ورنه شوله، لارې هله هم بندې.
ستاسو آواز پرې شو، خو ستاسو خبره ده چې څونه ورسېدم، نو هغه دا ده چې د پاکستان ترکینصاب حکومت ژمنه کړې وه چې دغه لارې به دوی خلاصې، خو بیا هم زوریدونکو ته وایم چې موږ دا د پرله پسې لګی چې د پاکستان ترکینصاب چې کوم غړي وو دغه سیمې نه اوس بیا انتخاباتو ته ولاړ دي، لکه سجد مومند د محبوب شیر هغوی سره موږ کوشش کوو چې اړیکه ټینګه کړو. شاهنواز بالکل تاسو سره ځو، خو دغه پوښتنې زه چې کوم موږ سره مېلمانه دي د چټان صاحب او شهابالدین خان هغوی ته اقدم زه تاسو لومړی چې کومه خبره وکړه دغلته کې هغه د لارو د خلاصېدو خبره وکړه چې لارې بندې دي په دغه سیمه کې چې کومې د افغانستان ته خلک د دغه سیمې روزګار کوي، تاسې د ګوسلې لاره ګورسل لاره شوه، هغه اخیپا شوه، لټې پا شوه، داسې نورې لارې د هغې خلاصول دغه سیمې خلک غواړي او د ډېر وخت نه دغه بندې دي. دغسې د ماربلو سند چې کومه دی هغې ته باید د قومي سند درجه ورکړل شي، او څنګه تاسې وختي زما خبرې کېدی تاسو ویل که پرس که د ماربلو سند هم بحال شي په مومندو کې، نو دغې سره به د اووه دېرش زره کسانو ته روزګار میلاو شي. نو هم په دغې باندې خبرې کوو چې ټان صاحب لومبی هم ستاسې دغه پوښتنه ده چې ستاسو په خیال باندې دغه لارې ولې نه خلاصېږي؟
اول د بېروزګارۍ ختمولو درې کاره چې وشي نو اله به زمونږ بېروزګاري ختمېږي. یو دا چې دلته امن نه شي، چې امن نه راغلی، نه د دې ځای لوکل خلک دلته انویسټمنټ کوي، نه د بار نه انویسټمنټ راځي. یوه دویمه دا چې دلته بجلی راشي، دلته بجلی نشته دی، په ټوله ورځ کې په یو فیډر باندې درې ګنټې بجلی، او بجلی مونږ راکړي د ګلګت بلتستان په شانته په ارزان نرخ باندې مونږ سبسډي راکړی شي په بجلی کې. د هغې سره دلته یو شمال انډستري ولګولی شي، زمونږ په علاقه کې کرومایټ دی، ګرینایټ دی، نیپرایټ دی، زمرود دی، سبزی نه کیږي، چې د دې اکتمبر دی، چې د دې لپاره شمال انډستري ولګولی شي. شمال انډستري ته د انویسټمنټ راتلو لپاره نه یو څو مراحت ورکړي شي. نمبر یک دا چې په دې سل سپیکس نه لګي، دویم دا چې بجلی ولا په ارزان نرخونو باندې ورکي، دریمه دا چې د دې لپاره کومه مشینډري راغوښتل کیږي چې په هغه باندې کستم چې کوم دی هغه دې ته ماپ کړی شي. دا درې طریقې وروشي، او دریمه طریقه دا چې موږ د افغانستان سره کومې باډرې دي چې دا د لیګل کاروبار لپاره نه، موږ دا نه وایو چې چرس دې پې راځي، اپین دې پې راځي، آج دې پې راځي، اصلاح دې پې راځي. څنګه چې د تورخم باډر خلاص دی، څنګه چې د چمن باډر خلاص دی، چې په دغه طریقې سره زمونږ دا باډر خلاص شي، نو دلته به بېروزګارۍ کې کمی راشي. د ټول نه بله غټه خبره دا چې دلته نوجوانان ډېره ده، د هغوی سره دوه دوه ډیګري نه ورسدي او بېروزګاره ګرځي. چې دلته کمرشل سنټرې، کمرشل کالجونو کولاو شي، نوجوانانو ته سکل ټریننګ ورکړل شي. په بار دنیا باندې بوډاګان ډېر دي، نوجوانان کم
دي. پوښتنه موږ ستاسو نه کوو چې تاسو په حکومت کې راغلی سئ دغلته کې په پاکستان کې په قومي اسمبلۍ کې، په صوبایي اسمبلی کې مخکې وختونو کې دغه سی اوس بیا هم تاسو انتخابات ته ولاړې، نو موږ به تاسو دغه پوښتنه کوو چې تاسو څه کړي دي او څه پلان لري. زمونږ لومړی پوښتنه ستاسو نه ده چې د ماربلو صنعت ته تر دې دمه د قومي صنعت درجه ورنکړل شوله، چې دارنګه دغلته چې کوم د ماربلو صنعت سره تړلي خلک دي، مالکان دي، چې هغوی د فنډونه قرضونه د حکومت لخوا ورکړل شي. بله دا ده چې دغلته دغه صنعت اوس په ټپه باندې ولاړ دی. د دې نه علاوه دغه کمی لارې چې تاسو یادې کړې دا ولې اوس پورې خلاصې نه شوې؟ او بیا ورپسې دا پوښتنه وي چې دا د دې حل لپاره آیا تاسو څه پلان کې لرئ کنه چې راتلونکي انتخاباتو کې که پرس کې تاسو بریا ترلاسه کړئ؟
بالکل جی، دا خو موږ د خپل منشورې څه جوړه کړې ده. زمونږ چې کوم منشور دی په هغه کې ولنۍ ناره دا ده، مخکې به زمونږ پیپلز پارټۍ دا ناره وه چې مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اوس زمونږ ناره دا ده چې مانگ رہا ہے ہر انسان امن روٹی کپڑا مکان. دویمه ناره زمونږ دا ده چې موږ په اقتدار کې راشو، موږ به د سرتاجیز کمیټۍ چې کومې وعدې دي په هغې باندې به موږ عمل کوو، په هغې باندې به موږ خپل انفراسټرکچر پوره کوو. درېیمه وعده زمونږ په منشور کې خپل منشور کې دا لیکلې ده چې د بېروزګارۍ ختمولو لپاره نه به موږ دا د سمال انډسټري خبره تاته ما ډېره په تفصیل څه وکړه چې په دې طریقې سره به سمال انډسټري غواړو، په دې طریقې سره به بجلی غواړو. بله دا چې خپل کوم نو جوانان دي دې ته به کمرشل ټریننګ ورکوو، او کوم چې د اوورسیز منسټري ده کوشش به کوو چې زمونږ نو جوانان بار ملکونو ته څوک ځي چې بار لاړ شي، او که نه وانو په دې خپل ملک کې چې کوم پرایویټ ادارې دي، نیم سرکاري ادارې دي، سرکاري ادارې دي، په هغې کې به کوشش کوو. څلورمه دا چې زمونږ خواتین ګرویلي صنعت چې کوم دی دا بالکل ختم شوی دی. پخوا به زمونږ ګرویلي صنعت و، زنانو به ټوپۍ جوړولې، زنانو به پی جوړول، پرتوغاکونه به جوړول، شکارۍ به جوړولې، چرګ چرګوړی به ساته، هغه شی ختم شوی دی. اوس چې جدید کوم ګرویلي صنعت دی چې مونږ بیرته زنانه چې هغې کې ټریننګ ورکو او په کورونو کې هغه صنعت کورو شي چې د دې سره په غربت کې او بېروزګارۍ کې کمې راشي، نو دا مونږ د منصور یو مکمل منصور مونږ باجوړ ته ورکړی او دا د هغې حصه ده. په هغې کې بېروزګاري، غربت ختمول، د سرتاجیز کمیټۍ، امن و امان، دا زمونږ بنیادي مسلې دي په هغې کې. او د هغې لپاره نه مونږ طریقې کار هم ورکړی دی چې دا به مونږ څنګه کوو.
سمه اوردونکو، د مشال ریډیو کرک پر غاړه خبرونه ته غوږیستئ. زه ستاسو کوربا سره له مومند، او نن مونږ د مومند او باجوړ له بده مرغه د مومندو نه موږ سره څوک نه راځي. د ټلیفون د لارې موږ کوشش کوو چې دغه د چې کوم استازي دي په دغه سیمه کې، هغوی د دغه سیمې نه قومي اسمبلی ته تللي دي، صوبایي اسمبلی ته تللي دي، اوس بیا راتلونکو انتخاباتو ولاړ دي. د هغې دوو کاندیدانو موږ سره ژمنه کړې وه، ساجد مومند او دغسې محبوب چیر، خو تر دې دمه د هغوی سره زمونږ خبرې نه کیږي. او بلکې پروډیوسر صاحب وو چې زما سره خبرې وشوې، خو هغوی وو چې نه موږ مصروفه یو. نو موږ کوشش کوو چې نور دغه سیمې چې کوم استازي دي ممکنه د هغوی سره هم خبرې وکړو. دغسې زمونږ سره دا مهال د باجوړ نه د مسلم لیگ نونو شابودین خان، هغوی د ټلیفون د لارې دي، دوی د قومي اسمبلی غړي پاتې شوي دي او اوس بیا انتخاباتو ته ولاړ دي. دغسې له باجوړه د پیپلز پارټۍ او خوند د چټان صاحب دي چې مخکې هم دوی د قومي اسمبلی غړي پاتې شوي او اوس بیا انتخاباتو ولاړ دي. او موږ په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو. دا مهال موږ په روزګار باندې خبرې کوو. شابودین صاحب، زما چې کومه پوښتنه د چټان صاحب نه وکړه چې ستاسو ګوند پیپلز پارټي او داسې نور سیاسي ګوندونه څومره ګرم دي په دې کې چې دغه لارې چې کومې دي د باجوړ هغه خلاصې نه شوې افغانستان ته، د دې نه علاوه د مومند او باجوړ نه چې کومه لار تللې ده پېښور پورې هم سړک ته هغه هم لا تر دې د مننه جوړ شوی، دا هر څه چې کومه دی دغه سیمې په روزګار ته څومره تاوان رسوي، پر دې سربېره چې کوم د ماربلو صنعت دی هغې ته هم تر دې دمه د قومي صنعت درجه نه ده ورکړل شوې، دغه هر څه ته څنګه ګورې؟ زه فکر کوم چې دوی ټلیفون کې څه ستونزه ده، زمونږ غږ دوی ته نه ورځي. موږ کوشش کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو. چټان صاحب، همدغه پوښتنه ستاسې نه ده زما چې تاسو څومره ګرموي دغه سیاسي ګوندونه، یا د دوی په وس کې نه دي چې دغه لارې خلاصې کړي ستاسې په خیال باندې افغانستان سره؟
ګوره جی، د افغانستان سره خو چې کومې لارې دي په هغې کې مونږ د باجوړ کوم چې سیاسي اتحاد وي مونږ پکې ډېر کوشش کړی وو، او زمونږ د حکومت نه چې کوم رکاوټونه وو هغه پکې ختم شوي وو. مونږ سره یې وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته فی الحال نواب پاس خلاص کړو، او د هغې نه پس چې غاښي پاس او لټۍ پاس به خلاص کړو، بیا چې نور کوم دغه دي باډري دي نو هغه به مونږ تاسو ته کولاو کړو. خو په هغې کې د پاکستان د طرفه رکاوټ پاتې نه شو، خو د افغانستان د طرفه په هغې کې رکاوټ وو. هغوی دا ویل چې دا مونږ د چاوالی په خوله باندې یا په دې طریقه باندې نشو خلاصولې. بخیله چې د افغانستان حکومت هم په دې کې د جسپی واخلي او زمونږ په دې باندې پلیګ میټینګ وشي، په دې باندې زمونږ د تجارت د وزیرانو په خپل منځ کې میټینګ وشي، نو د پاکستان د طرفه د باجوړ شي کومې بارډرې دي، کاغه نواب پاس دی، کاغه راکی پاس دی او کاغه لټی پاس دی، نو د پاکستان د حکومت د طرفه په هغه کې رکاوټ نشته دی که نن سبا په هغه کې رکاوټ دی، نو هغه د افغانستان د حکومت د طرفه د عدم دلچسپۍ د وجې نه دی، د پاکستان د ګورمنټ د طرفه په دغه کې هیڅ قسم رکاوټ نشته. زه په خپله باندې په دغه مذاکراتو کې د کور کمانډر سره، د وزیر خارجه سره، د دې ټولو سره مې راو شوي ملاقاتونه مې شوي دي او هغه بالکل دې ته تیار شوي چې دا بارډر دې خلاص شي.
سمه او بل چې تاسو به د مومند او باجوړ له کوم پیښوره پورې سړک ته دا ولې تر دې دمه جوړ نشو؟
مومندو کې خراب
یره جی سړک خو زما په خیال د مومندو جوړ شوی وو، د باجوړ دا اوس جوړ شو، خو دغه سړک چې کوم دی نو دا په دې باندې چې کوم د ماربلو ګاډي ځي یا کوم د غټ غټ ګاډي پیځي، دا خو د وجې نه ډېر زر خراب شو. دا هغې معیار هغه شانته نه و څنګه چې په کار وو، چې دغومره لوډ هغه نشه برداشت کولی، دا هغې وجې نه هغه روب چې کوم دی بېرته خراب شو. ځکه خو مونږ وایو چې دلته شمال انډسټري ولګوئ، تاسو چې دلته شمال انډسټري ولګوئ تاسو به تیل کم خرچ کېږي، سړکونه به هم نه تباه کېږي، وخت به نه تباه کېږي، پیسه به نه تباه کېږي. دا سړکونه چې تباه دي، دا د ماربلو د ګاړو د لاسه نه، دا د ګرینایټ د ګاړو د لاسه نه، د دې وجې نه، د هغوی د وزن د وجې نه دا سړکونه، ځکه چې د دې معیار هغه شانته نه دی، دا هغه شانته نه دی جوړ شوی چې دا هغومره لوډ برداشت کړي. نو بس دغه څلور پنځه میاشتې روړي بیا چې کوم دی نو په هغې کې کډي جوړ شي.
سمه اوریدونکو مشال ډېو کرکې پر غاړه خپرونې ته غوږېستې. یو اوس موږ راځو د تعلیم موضوع ته، خو د شهابالدین خان نه هغوی ټلیفون کړه هم کته شوې ده، موږ کوشش کوو چې د هغوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. شانواز که په لنډو ټکو کې د تعلیم په موضوع باندې خبرې وکړو، د باجوړ چې باجوړ کې تعلیم څه حال دی؟ مننه به وي
ډېره مننه. باجوړ کې خو څو پورې چې ما هغه ته باجوړ کې د تعلیمي محکمې سره خبرې په تېرو وختونو کې هم شوې دي، بار بار هم کار کړی دی. نو په باجوړ کې هغه سکولونه چې هغه کوم تیر وختونه کې وسلوالو په چاودنو کې الوزولي او په بارودو باندې، هغې شمیر یو سل او یوولس دی. هغې کې خو څه نه بلکې زیات واپس هم جوړ شوی دي، تعلیمي سلسله په کروان د لړۍ. هلته یوه بله پریشانی دا وه چې کله مونږ د چارواکو سره خبرې وکړې، طالبین هغې راته وویل چې په باجوړ کې یو سل او څلور کلي اوس هم داسې دي چې په هغې کې ضرورت دی چې د جینکو د هلکانو پرایمري سکولونه پکې جوړ شي. یو سل او څلور کلي ډېر زیات وي په دغه سکولونو کې چې پنځوس تنان هم سبق وایي، نو دا شمېره د پنځو زرو نه اوړي بیا. نو دغه خو یوه خبره شله چې یو سل او څلور کلي لا هم دا شته چې هغې د سکولونو ضرورت شته دی. هغلته مونږ ویلو نو هغې وایي چې په دې ځای کې د استادانو په سکولونو کې هغه هم ډېر زیات کمی دی، او په دا تېرو څو کلونو کې د استادانو هغه کمښت چې کوم دی هغه برتیانې نوي نه دي شوي، او چې کوم دي نو زاړه پکې ریټایرېږي هم، نو دغه هم یو مسله شته. د هغې تر څنګ بله دا چې په باجوړ کې د تعلیم والی سره تاسو پوښتنه وکړه، نو په باجوړ کې شپږ پنځوس سکولونه هغه بلډنګان خو جوړ شوي دي، خو هغې ته هغه پوسټونه چې ورته سینکشن وي یا مانا دا چې ګنې استادان او په هغې کې د سټاف عمله چې کوم د هغه له ورکي او هغه سکولونه باقی
سمه
شپږ پنځوس ادارې تش بلډنګونه داسې اوس هم ولاړ دي چې هغه په باجوړ کې جوړ دي، د حکومت پرې په کروڑو روپۍ زمونږ خزانه نه تللی دي، او لکه معنا چې هغه سکولونه اوس پر شروع شوي دي. که د مومندو درته ووایم، په مومندو کې یو سل او اووه څلوېښت ادارې مختلفو سکولونو کې او په کالجونو کې یا داسې په هغې کې چاودنې شوي دي چې هغه الوزولی شي، او په هغې کې اوس ډېر حده پورې سکولونه خو بحال شوي دي. خو د هغې نه علاوه په مومندو کې دوه پنځوس داسې تش بلډنګان جوړ شوي دي د تعلیمي محکمې دخوا چې هغې کې باید دوی سکولونه شروع کړی وای، خو هغه نه دي شروع شوي. او په مومندو کې بیا یو سل او اته کلي یا یو سل او اته لوکیشنس چې ورته وایي هغه داسې دي چې په هغې کې هم د پرایمری سکولونو ضرورت شته دی، چې په هغې کې د لکانو د جینکو دپاره دا سکول باید جوړ شي، خو هغه لا هم نشته دی. په مومندو کې زه درته وایم چې په مومندو کې شپږ سوه پنځه سوه او اتیا تعلیمي ادارې دي، خو په دې کې اوس وخت کې ته ما پې یو څو میاشتې وړاندې چې رپورټ جوړ کړی، نو په دغه پنځه سوه اتیا تعلیمي ادارو کې په سرکاري ادارو کې صرف اته شپېته زره جینکۍ او هلکان چې کوم دي هغوی پکې سبق وایي. همداراز باجوړ کې چې کوم دي دغه شانت ادارې دي، خو په هغې کې بیا د هلکانو جینکو د سبق هغه شره چې کوم ده نو هغه د مومندو نه کافي زیاته ده، هغه څه یو نیم لاکو ته رسېدلې وه. خو د هغې باوجود بیا هم دغه ادارې چې کوم دي نو په هغې کې د فعالیت توجه نه مانا د لیټرینو د کمی د وجنا د اوبو د کمی د وجنا د چار دیواری د کمی د وجنا د بجلی د کمی د وجنا نو خلک بیا زړه دسی ډیر نه کوي چې هغه خپل بچان ولېږي ځکه چې یو سکول ډیر ښه دی خو هغه بیا لکه د باجوړ په خار کې دی یا مانا داسې یو بل کوم آباد ځای کې دی خو چې کوم په اطرافو کې سکولونه دي نو په هغه ځای کې بیا دغه سہولتونه ډیر کمی دی آرام شو برنګ شو یا دې خوا چارمنګ غاړې شو یا داسې نورې لرې لرې پرتې ساحې دغه شان هم د مومندو په امبار کې شو یا فیضو فیضو کې شو زه به تاسو ته دا هم وایي چې د مومندو دغه درې تحصیلونه داسې دي چې باقي کې باقاعده سینکشن های سکول نشته یو خویزی دی یو بایزی دی یو امبار دا درې تحصیلونه دي چې په دې آبادی د لاکو نه زیاته جوړیږي په دې کې لا اوسه پورې های سکول د هلکانو هم نشته د جینګو پکې هم های سکول نشته
دا پښتنه
په دغه ځینو کې های سکول نشته
دا پښتنه شابودین صاحب نکوه موږ سره راغلي دی شابودین صاحب تاسو اوردل چې دغه ځینې سیمې دی په غو کې یو هم های سکول نشته نو څه ګوري چې تاسو درې وارې حکومت راغلي دی په مرکز کې ستاسو د ګوند مسلم لیگونو او د هغې باوجود دغه حال دی دغسې چې کومه تعلیمي ادارې هغه وسلوالو لنګولې وي هغه لا هم په مکمله توګه هغه نه دي فعالې شوي دغسې دوه پنځوس کلونه داسې دي چې ودانۍ لري خو سټاف یا عمله استاز نه لري اسانتیاوې نه لري څه ګوري دا څنګه ارزوئ چې وجه سره ستاسو په خیال باندې
دوسته خو بل موضوع روانه کړ شو اوس د تعلیم په موضوع خبره روانه ده داسې ده چې زمونږ حکومت رالی نو په هغه وخت کې سکولونو کې لګیا وو بم دماکي وه پکې کېدلې او سکولونه به ړنګېدل موږ چې راړو نو په دغه وخت کې په باجوړ کې یو سل ویش سکولونه ړنګېدلي یو سل ویش ړنګ سکولونه دا موږ ته دوباره ودان کړي دي په باجوړ کې هم دا ریکارډ دا موجود دي او دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې دلته د ډېر وخت نه یو خو د دهشتګردۍ د وجې د دهشتګردي شروع شوله د هغې نه مخکې دې علاقې ته دغسې پاملرنه نه وه لکه څنګه چې اوس د علاقې د سکولونه یا د پرایمري سکولونه دا به د مراتو په طور باندې غټانو خلکو له ورکول د دې سدسې فارموله نه وه چې په هغه یو یو کلي کې د تاسو وګورئ درې درې سکولونه دي که بل کلي د تاسو وګورئ غټ غټ کلي دي په هغه کې یو سکول نشته دی نو چې کله دا نظام رالی نظام برابر شو نو په هغه کې یو سل ویش سکولونه جوړ شوي خو دا یو حقیقت دی چې دلته پرایمري سکولونه تقریبا د اتلسو کال نه نه دي جوړ شوي او څنګه چې شاهنواز وویل نو دلته چې کم جوړ شوي د هغې لپاره د سټاف برتي نه ده شوې ځکه چې دوی پنډوره رسته دی نو دا یو لوی حقیقت دی چې دلته د پرایمري ایجوکیشن په وجه باندې دلته ماشومان چې هغې له پکاره چې دوه ډېر زیات دوه کیلومتره یا څلور کیلومتره فاصله کې سکولي او دلته بدبختۍ نه داسې علاقې شته دی چې هلته لس لس یولس یولس کیلومتره کې دا پرایمري سکول نه شته دی نو یو ماشوم پیاده مدد څنګه کولی شي یا ممکن څنګه چې هلته سړک نه وي هلته لار دومره اوږدوي چې یو د دوه د څلورو پنځو کالو ماشوم هغه دی لس کیلومتره پیدل مزل وکړي نو دغه وجې دلته ډېر ماشومان نوی نسل چې کوم دی هغه د تعلیم نه پاتې دی دې طرف ته دا حقیقت خبره ده که هر څوک راغلي دي خو د علاقې ته چا د تعلیم توجه نه ده ورکړې دلته په دې ټوله ضلع کې یو د جنکو ډیګري کالج دی چې په هغه کې هم بعضې سبجیکټ سپیشلسټ نشته دی او باقي دا په تحصیل هر کم از کم په هر تحصیل کې یو د هلکانو د جنکو سکول په کار وو چې هغه هر یو حکومت راغلی دی نو هغه نه دا کوتاهي شوې ده دویم دا چې دلته د پرایمري سکولونو د هلکانو سره سره د جنکو سکولونه های سکولونه دلته خو په هر تحصیل کې څه نه څه شته درې څلور شته دی خو های سکولونه دلته په دغه کې چرته یا یو دی یا بالکل شته دی د جنکو تعلیم او دلته د پرایمري سکولونو د جنکو هم ضرورت دی د میډرن ضرورت دی خو د دې ټولو د ترقۍ یو لار ده دوسته چټان صاحب د ترقۍ باره کې خبره کوله هغه ته لار دا ده چې د دې علاقې نه تر څو زمونږ په دې ترخ کې داری د چترال سه او د چکدرې سه د سیپیک تیریږي د پېښور سه تیریږي د ډېر اسماعیل خان سه تیریږي خو د وزیرستان نه والا تر باجوړه پورې د علاقه که د سیپیک د لاندې راله او په دې کې د سیپیک یوازې دا نه دی چې یوازې سړک دی په دې سره د ریلوې ټریک دی د دې سره به د بجلۍ کارخانې دي د دې سره به انډسټریل زونز دي د دې سره چې دا راشي نو د دې سره بیا کالجونه هم راتلی شي د دې سره تعلیم هم راتلی شي ځکه چې په دغه انډسټریل زونز کې یا په دغه بجلۍ د کارخانو چې کوم خلک دي
شهبودین خان
خپلو بچو باندې خامخا سبق
وایي تاسو خبره پرې کوم
دلته به خامخا به پرایویټ تعلیمي ادارې هم راځي او د ګورنمنت تعلیمي ادارې هم راځي
تاسو
په دې د لاکینه سی پیک تر شوی نه دا ممکن نه دی د علاقه ترتیب
نو شهبودین صاحب تاسو چې اوس بیا د خیر سره ستاسو کوشش کوو چې ستاسو حکومت راشي په مرکز کې نو آیا دغه مسله به حلوي کنه سی پیک ته به انتظار کوي
من باجی دا مسله په پرایورټی بیس باندې دا زمونږ د علاقې ترقی ده ځکه چې دا علاقه لکه څنګه چې چټان ته ځو ذکر وکړو مام ذکر وکړو چې دې لپاره سل ارب روپۍ دا وي او یار به نور ویندا 170 ارب روپۍ دا پنځه کاله د علاقې ته ندی ورکړی شوی زمونږ به کوشش دی چې دا 170 ارب روپۍ چې کومې لیک شوی دی او ندی راکړی شوی غم راوړو او دا کم را روان وخت چې کم زمونږ حق جوړیږي دا مونږ راکی او دا د فاټا د اصلاحاتو کم وخت چې لس کاله او دینه نور ایکسټینشن پنځه کاله ورکړي ځکه چې پنځه کاله موږ وروسته پاتې شو د تر څو پورې چې دا علاقې له د خپل حق موږ نه راوړی دا علاقه مخکې نه شي تللی او دا زموږ یقین دی انشاءالله تعالی چې په مرکز کې زموږ حکومت راشي چونکې دا ریفارم په لوی کچ باندې دې حکومت کړي دي بس پاکستان اوس دې حکومت کړي دي نو دا به انشاءالله تعالی دا به ځای ته رسوي ځکه چې دې سره پیپلز پارټي په دې ریفارم کې شامل او نورې پارټۍ هم ورته شامل دي.
بس شهابالدین خان ستاسو دغه خبرې موږ سره ریکارډ شو ژوند د خیر سره نو پنځه کاله پس چې بیا انتخابات کیږي نو موږ به همدغه غږونه بیا چلو او دغه اوریدونکي دي دوی بیا اوري چټان صاحب د شهابالدین صاحب دغه خبره زما خوښه شوه چې هغوی مني چې په دې اتلس کاله کې په باجوړ کې دغه سکولونه نه دي جوړ شوي. تاسو هم د 2008 نه تر 2013 پورې ستاسو حکومت او ستاسو د ګوند تاسو ژمنه کړې وه د میډیکل کالج په باجوړ کې هغه کوم ځای ته ورسېده؟
ګوره په 2008 کې ما صرف په یو غر شموزی کې دو یونین کونسل دی 32 پرایمری سکولونه لګولي دي. ما په باجوړ کې 100 سکولونه چې کوم دي دا پرایمری نه میډل کړی دي. منګه میډیکل کالج بالکل منظور کړی و. میډیکل کالج له منګه ځمکه اغستې وه په باجوړ ښار کې چې کوم نرسنګ استل دی په هغې کې منګه فلحال د را روان کال دپاره نه داخلې کولې د هغې دپاره نه اشتهار منګه د پرنسپل دپاره نه او د سټاف دپاره نه ورکړی و. خو د هغې نه پس بیا زمونږ حکومت ختم شو منګه ته دا یو امید و چې یاره ګورنر د باجوړ دی زه کېدی شي د هغه نه څه وشي. نو دا ته پوس د ګورنر صاحب نه کول په کار دي زمونږ په زیاغته به ډېره زیاته کپتی چې بایي هغه د باجوړ میډیکل کالج چې د هغې دپاره ځمکه اخیستې شوې وه چې د هغې دپاره نه پر روان اډمیشن دپاره نه چې کوم و د هغې دپاره نه سټاپ دپاره نه اشتهار ورکړی شوی و. دا فیصله شوې وه چې په ښار هسپتال کې کوم نرسنګ هاسټل جوړ شوی دی چې په هغه ټیم کې په هغې کې څوک اوسېدل نه چې په دې کې به موږ میډیکل کالج کوله وو چې هغه کالج کوم طرف ته لاړه چرته لاړه ولې لاړه ځکه چې بیا د هغې نه پس کله زمونږ حکومت ختم شو نو مونږ ته پته نه وه. خو زمونږ ګورنر صاحب د باجوړ نه چې کوم هغه وو کېدی شي هغه بحیثیت د ګورنر هغه ته ډېره زیاته معلومات دي چې بیا هغه میډیکل کالج کوم طرف ته لاړه ولې لاړه.
اوریدونکو کتونکو کرکې پر غاړه خپرولې ته غوږیستی او مونږه د قبایلي سیمو نه د باجوړ نه مونږ سره د کمی اسمبلی په خوانی غړي دي چې دا وخت بیا هم انتخاباته ولاړې پاتم پروري چې پاکستان کې انتخابات کیږي. شهابالدین خان هغوی د مسلم لیگ نون سره تعلق ساتي. خونزاده چټان هغوی بیا د پیپلز پارټي سره تعلق ساتي. مونږه د خبرونې پیل هم د امنیت د موضوع نه کړو او ختموي هم پر دغه موضوع باندې. شنواز تاسو څه ګورئ چې په قبایلي سیمو کې دغه ستونزې دي دغه مسلې دي نو څه ګورئ چې دی بدمنۍ ته څومره لار پیدا کړې ده؟ دغه ځوانان که پرس کا روزګارونه نه لري تعلیم نه لري کالجونه یونیورسيټي نه لري نو آیا دوی به بدمنۍ لور ته مخه کوي؟ څه ګورئ چې دغه تاسو وختي ځینې سیمې یاد کړې چلده کې د های سکول نشته سبان یو لک آبادی ده نو دغه ځوانان څه کوي ستاسو په خیال باندې؟
جی بالکل دلته ځوانان کوم ځای کې روزګار نه وي لازم نه ځوانان به بیا ځان ته متبادل ځایونه ګوري. دلته که زه تاسو ته ووایم په دې پېښور کې موږ چیرته نه اورېدلی دا به مونږ پر کراچۍ کې په دې اخبارونو کې پړاول چې په کراچۍ کې هلته موټر سایکل سواره راغه او تمنچه راویستله فرض کو داسې او د چا نه موبایل ټکوالو یا کوم دکان لوټ کو. دا اوس زمونږ دلته د پېښور په ورسکروډ باندې کې وګوري په پېښور کې په مختلف ځایونو کې څو ورځې وړاندې مې باجوړ کې ملګري سره خبرې کولې دا وایي چې هغه تم داسې پیښې د دغه غټه وجه هم دا ده چې بیروزګاري دا خلک خپلو د خېټې د خوراک لپاره اوس دغه شانته غلي او دغه وړې وړې شوکې شوکړې دي. دغې نه علاوه زمونږ دا د چټان صاحب او شهابالدین خان چې کوم دی هغې به کېدی شي وي هغې ته به زیات علم وي چې زمونږ د باجوړ نه اکثر چې موږ وګورو په یونان کې کښتۍ واوړېدله او پکې ناقانونه چې کوم خلک بهر ملکونو ته تلل نو د باجوړ نه پکې خامخا یو تند وي. زمونږ د بیروزګاري دا حل دی چې موږ په ناقانون لارو باندې ماشومان بیا بهر ملکونو ته ځي. بالکل پاسپورټ په دفتر باندې ورشي مومند او باجوړ کې داسې ځوانان ورکې ناست وي دغه ورځ لاړو ما ماشومان لکار
بالکل ستاسو خبرې پرې کوم او تاسو ډیره مهمه موضوع مخې ته راوړه. شهابالدین صاحب دا اخري شیبې دي یو څو منټه پاتې دي ځوانان به ستاسو غږوري مشران به ستاسو غږوري د قبایلي سیمو که آیا تاسو نه یا نور تاسو نه یادوم که پرس که دغه سیمې سیاستوال یوازې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي نو دغه ځوانان څومره ستاسو د لاسونه خویدی شي نو که په اخره کې دغه ځوانان تاسو څنګه مطمئن کوئ هغوی ته څه پیغام لري څه ورته ویل غواړي که یا تاسو حکومت کې راشي دغه مسلې هغې ته به لومړیتوب ورکوي د قبایلي سیمو ځوانانو چې کوي مسلې دي؟
زه ځوانانو ته به دغه پیغام ورکول غواړم چې تش په نارو باندې تاسو مد وکه کېږئ، ځکه چې څنګه شاهنواز بھائی ذکر وکړو زمونږ د علاقې اکثر خلک چې کوم دی بار ملکونو ته په مزدورۍ کې دي، د باجوړ خو زیات خلک په خلیج په ملیشیا کې پراته دي، او په کور کې چې فرض کړه پنځه کسان دي هغوی څلور بار دي. بیا دا خبره هم ټیک ده چې خلک اوس دلته د بېروزګارۍ د وجې څنګه راغلی دی او هغه بغیر قانوني طریقې باندې روان دي، څوک یورپ ته دي، یو ځای بل ځای ته دي، په هغه کې اکثر دلته خلک مړه راوړي. نو دا د بېروزګارۍ او د دلته د روزګار د نشوالي وجه ده، او د دې لپاره د روزګار داسې طریقې په جوړول غواړي چې دلته ما دوخته ذکر وکړو چې دې دی نه که تاسو فکر کړئ د باجوړ نواله تر وزیرستانه پورې دلته کرومایټ نیفرایټ دلته ماربل دلته انټل چې دلته سره سپین زر هر شی موجود دی. ور دې بدبختی دار چې دې علاقه کې در بدم نه دی لهر دی، دلته خو نه بارنه سرمایه کار راتلی شي او نه دې ملک دغه سرمایه کار راتلی شي. تر دې علاقو هغه څه په صحیح طریقه باندې لکه څنګه چې په نورو دنیا کې کیږي یا په دې ملک کې کیږي، تر دې باقاعده د یو کان بولی کېدلې او هغه بولی باندې دلته بیا موږ ته پته لګېدلې چې په دې کې د تام 100% ریلیټی دلته. نو د دې یو خو به دا فایده وي چې ریلیټی راتلې دا بر د علاقې په ترقی باندې خرچ کېدلې. دویم دا چې که دلته زمونږ د ربی ټیریل روان دی او دا هغه ځای کې دا خرڅېږي نو داسې ګټه نه ده، ځکه چې دی خو زمونږ روډونه خراب کړل، دی زمونږ دغه خراب کړل. دی مطلب دا دی چې یو سړي سره د خپل ګار نیکه پټې پاتې شي او د هغه نه لږ لږه ټوکړه سړی خرڅې او خاور اخیره ختم شي. حضرت کې زمونږ دا هغه چې دی دا کوم را مټیریل چې روان دی د دې دپاره پکار دا دی چې مونږ ته په هر ضلع کې مر ضلع کې یا پخوانۍ ایجنسۍ کې مونږ ته دلته یو انډسٹریل زون ولګي او په دې ځای کې زمونږ ځوانان باندې په روزګار کېږي، زمونږ د را مټیریل ته دلته کارخانې ولګي، دلته د بجلی نظام صحیح شي.
تاسو به شهاب الدین خان مونږ سره بالکل مونږ سره یو څو سیکنډه پاتې صرف خاو نه کړه ته چې تاسو به دغه مسلې راپورته کوي که پارلمان ته لاړ شي دغه به حلوي.
صاحب مونږ راپورته کړیم دي که تاسو زمونږ ریکارډ وګورئ مونږ راپورته کړیم دي او زمونږ ایجنډم دغه ده چې مونږ د دې لپاره دو چې د خپل ځوانان په روزګار کړي، ځوانان له مونږ روزګار ونه ګورو د دې علاقې ترقي ونه کړو بیا خو مونږ لږ نه وي پکار.
ډېر زیات مننه شهاب الدین صاحب، ستاسو نړۍ مننه تاسو مونږ سره پروګرام کې برخه واخلئ.
یو جهان مننه
خو وختونه او د چټان صاحب هغوی د ټلیفون کرښه کته شوې ده، د هغوی نه هم نړۍ مننه. او شانواز ترزې صاحب تاسې هم ډېره زیاته مننه موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته.
ډېره مننه جی، خوشحاله.
ښه وختونه اوریدونکو، همدې سره زمونږ د کرښې پر غاړه خپرونه پای ته رسیږي. موږ به کوشش کوو چې په راتلونکو نورو خپرونو کې همدغسې ستاسو لپاره ستاسو چې کوم ممکنه استاسې دي ستاسو د سیمو نه به ځي صوبایي سملی ته کامی سملی ته، نو موږ به کوشش کوو چې د هغوی نه موږ پوښتنې وکړو ستاسو دغه مسلې د هغوی په وړاندې کیږو. تاسې هم موږ سره په پروګرام کې دغسې برخه اخیستی شي، خپل نظر راوړلی شي او دغه خلکو غږونه همدلته کې ریکارډ کیږي او موږ به د خیرت سره 5 کاله پس که ژوندو دوی ته همدغه د دوی د غږونه اورو چې تاسو دا ژمنې کړې وي. او بیا هم اوریدونکو زه تاسو وایم چې موږ کوشش وکړو چې د پاکستان تر کې انصاف کمو د کامی اسمبلی پخوانی غړي وو، اوس بیا انتخابات ولاړ محبوب شیر دغه ساجد مومند د مومند ضلع نه چې د هغوی سره هم خبرې وکړو. دوی موږ سره ژمنه کړې وه چې موږ به پروګرام کې برخه اخلو، خو بیا چې سره موږ اړیکه ټینګه کړه نو دوی ویل چې موږ په جلسه کې مصروف یو، وخت نه شو درکولی. نو همدې سره خپل کوربه اسرائیل مومند او زما تخنیکی همکار ته اجازه ورکړي. د الله په امان، ښه وختونه.
راشد خپلے بے وسے قصہ چو کلم درتا 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 دیو سیگرٹا سناشنا سمو تڈیرو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,215 شپېته 2,110 او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
نور خلق وینا مسلمان دیرا کافر سرگ خدے درگڑ دینا او سنگ خواگ خواگ را گورے را گورے لمند نساچ زڑگ درواچو سنر باران دے زمانہ کان دے بہت جانان دے دل زمان باران دے سنر باران دے زمانہ کان دے بہت جانان دے دل زمان باران دے
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.